السلام علیکم په افغانستان کې د سهار 8 بجې سوې د ازادي رادیو د خبرونه پایل سوې چې پایل خبرونه کیږي د بی پولی ډاکټرانو ټولنه وایي چې د شوزو لونډې پرته ممکنه نه و چې دوی څلور لسیزې افغانستان کې کار وکړي د ټولنې د طالبانو لخوا په غیر دولتي مؤسسو کې د شوزو د کار د بندیز په غبرګون کې دا خبره په یو بیان کې کړې ده دغه مؤسسې پرون په خپل ټویټر کې لیکلي چې د بی پولی ډاکټرانو څخه باندې څلوېشت کاله وړاندې په افغانستان کې خپل فعالیت پیل کړی او له هغه وخت راهیسې میلیونونو خلکو ته روغتیایي خدمات وړاندې کړي دغه سازمان ټینګار کړی چې د شوزو لونډې پرته د دغو خدمتونو وړاندې کول ناشونی وو د طالبانو حکومت د اقتصاد وزارت د شنبه پر ورځ په یو مکتوب کې د افغانستان په کورونیو او بهرنیو نا دولتي مؤسسو کې د شوزو پر کار بندیز ولګاوه د ایران د ولسمشر ځانګړي استازي او پاونسن کې د دغه هیواد نوی سفیر حسن کاظمی قومی د طالبانو له حکومتي چارواکو سره په کتنه کې ویلي چې هیواد پاونسن کې د زیربنایي او اقتصادي پروژو لکه د قانونو انرژي او اورګاډي پټلۍ په برخه کې پانګونې ته چمتو دی د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د ویان مرستیال حافظ یا احمد په خپل ټویټر کې لیکلي چې ښاغلی قومی د طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره په کتنه کې دا خبره وکړه ښاغلی تکل زیاته کړه چې د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر له ایراني پلاوي سره په کتنه کې په ایران کې د افغان بندیانو د خلاصون او په هغه هیواد کې د افغان کډوالو د ستونزو د هواري غوښتنه وکړه په هلمند کې د طالبانو چارواکي وایي چې د ماین چاودنې دوه ماشومان وژلي او یوه ښځه ټپي کړې ده د دغه ولایت لپاره د طالبانو د اطلاعات او کلتور ریاست څخه په خبره کړې خبر پاڼې کې راغلي په دې پیښه کې چې پرون د مساکله ولسوالۍ په دواب کلي کې سوي یو ماشوم هلک او یو انجلۍ وژل سوي او یو ښځه ژوبل سوې ده د بدسل کې د چیلې د تورز مخکې هم په هلمند کې د ماین چاودنې ماشومانو ته مرګ ژوبل اړولې و د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنر فیلیپو ګراندی د کرسمس په مناسبت ویلي چې نن د نړۍ پر میلیونونو خلکو یو سړه تیاره او بیرحمه ورځ راغلی ګراندی په خپل ټویټري پیغام کې د افغانستان یادونه کړې او ویلي دي چې سږکال کرسمس په داسې حال کې لمانځل کیږي چې افغان میرمنې له خپلو حقونو بې برخې دي د 2021 د کال په اگست میاشت کې وخت د طالبانو له راتګ سره ښځې په افغانستان کې له ډیرو محدودیتونو سره مخامخې شوې په وروستي مورد کې د طالبانو حکومت د افغانستان په کورونیو او بهرنیو غیر دولتي ادارو کې د ښځو پر کار بندیز ولګاوه پینځه پاکستانی پوځیان په بلوچستان کې د یو بمی برید په پایله کې وژل شوي دي د پاکستان پوځ په یو بیان کې تایید کړی چې د یکشمې په ورځ د بلوچستان په کهان سیمه کې د تصفیوي عملیاتو پر مهال د دوی پر پوځیانو د بم چاودنه شوې ده په بیان کې راغلي چې په وژل شوو کې یو افسر او څلور سرتیري شامل دي د دې چاودنې مسؤلیت د بلوچستانو بیلتون غشتون کې ډلې منلې دي پر دې برید سربیره لږ تر لږه دولس نور کسان هم په دوه جلا چاودنو کې ټپیان شوي دي په اسلام آباد کې د امریکا د متحده ایالاتونو سفارت پرون خپل کارکونکو ته د پاکستان د پلازمینې په یو مشهور هوټل کې پر امریکایانو د احتمالي برید په اړه خبرداری ورکړ تر دې خبرتیا مخکې په اسلام آباد کې د امریکا د سفارت کارکونکو د تیرې اونۍ په پیل کې د اسلام آباد په څنډه کې له یو ځانمرګ برید وروسته په لوړ خبرداری کې وو په اسلام آباد کې د امریکا سفارت ویلي واشنگټن داسې معلومات ترلاسه کړي چې پر اساس یې نامعلومو کسانو د اسلام آباد په ماریوت هوټل کې پر امریکایانو د برید پلان درلود د دغه سفارت په وینا د دې برید احتمال د نوي میلادي کال د رخصتیو پر مهال دی په اسلام آباد کې د امریکا سفارت له خپلو ټولو کارکوونکو غوښتي چې ماریوت هوټل ته لتک او په اسلام آباد کې له غیر ضروري سفرونو ډډه وکړي د ایران سپای پاسداران انقلاب پرون یکشنبه و کسان د وروستیو حکومت ضد اعتراضونو په تړاو ونیول په خبر کې ویل سی و چې په نیول سو کسانو کې دوه طبیعت لرونکي کسان هم شامل دي د ایران دولتي رسنیو خبر ورکړی چې د وروستیو اعتراضونو و رهبران چې له بریتانیا سره تړاو لري د سپای پاسداران انقلاب د استخباراتي څنګه لخواني ول سی و چې په هغه کې دوه طبیعت لرونکي کسان هم شامل دي د رسنیو پراپورونی کې ویل سی و دوه دوه طبیعت لرونکو کسانو هڅه کوله چې له ایران څخه ووځي بریتانوی چارواکی وایي هڅه کوي چې د دې پیښې په اړه نور معلومات هم ترلاسه کړي په ایران کې د سپتمبر له نیمایي وروسته له هغې اعتراضونه پیل شول چې یوې 22 کلنې مېرمنې ماسا امینی چې په بشپړ ډول د حجاب نر آیات په تور نیول سوې وه د پولیسو په توقیف کې سا ورکړه د روسیې او اوکراینی رسنیو راپورونه وایي نن سهار وختي د روسیې په انګلس نومي پوځي هوایي اډه کې چې د اوکراین د جګړې له لومړۍ کرښې څو سوه مایله فاصله لري د چاودنې غږ اورېدل سوی په رسمي ډول د دې پیښې تایید نه دی سوی او روټرز خبري اجانس وایي نه دی توانېدلی دغه راپور تایید کړي د اوکراین آر بی سی خبري اجانس بیا وایي چې دا دوی چاودنې وي د روسیې بيزا خبري اجانس بیا د ځایي اوسیدونکو په حواله راپور ورکړی چې د هوایي حملې د خطر زنګ ژغول سوی او د چاودنې ژغ اوریدل سوی دی. د مرګ ژوبلې او احتمالي مالي زیانونو په باب لا څه نه دي ویل سوي. دا تو بجو په دې خبرونه کې د دغه مسایلو تفصیل اوري. افغانستان کې په کورونایو او بهرنیو غیر دولتي مؤسسو کې د ښځو پر کار د طالبانو تر بندیز وروسته ځینو مؤسسو خپل فعالیتونه وځنډول.
یو په دې وطن کې د خدای په لحاظ قرآن په لحاظ څوک څه وکړو څه به کوو اخر.
د ناروی د کډوالو شورا د افغانستان څانګه مشر وایي د ښځینه کارکوونکو له کار پرته اغېزناک فعالیت نسی کولی.
زموږ د ادارې لپاره د ښځینه کارکوونکو په کار بندیز د دې لامل شو چې موږ د خپلو فعالیتونو د درولو پرېکړه وکړو.
د طالبانو لخوا په کورنیو او نړیوالو مؤسسو کې د ښځو په کار کولو له بندیز وروسته غبرګونونه په زیاتېدو دي. دا هم وري چې طالبانو دیني مدرسو ته د بالغو نجونو پر ورتګ هم بندیز ولګاوه. کندز کې د تولیدي کارخونو څښتنان شکایت کوي چې د طالبانو د ولکې له بیا ټینګولو وروسته د دوی د تولیداتو بازار خورا پیکه سوی.
دا کاروبار دی بوسې چې نشته کاروبار څوک دا پتاوي خرڅو څوک به چې په بزل شي خپل په لس په شل روپیا خرڅو.
د خبرونه په دویمه نیمایي کې درسي ساعت پروګرام خنځي.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
ورزو د راپورونو برخه ده. په افغانستان کې په کورونایو او بهرنیو غیر دولتي مؤسسو کې د ښځو پر کار د طالبانو تر بندیز وروسته دریو بهرنیو مرستندوی مؤسسو په افغانستان کې خپل فعالیتونه وځنډول. د ماشومانو د ساتنې، د ناروی د مهاجرت شورا او پاملرنه په یو ګډ اعلامیه کې د خپلو فعالیتونو د ځنډولو خبر ورکړی. په ځینو نورو راپورونو کې د دغو مؤسسو شمیر 15 شول سوی دی. دغو ادارو په افغانستان کې خپل فعالیتونه داسې مهال ځنډولي چې د ملګرو ملتونو په خبره 2023 میلادي کال به له 28 میلیونو ډیر افغانان بشري مرستو ته اړتیا ولري. سپی الله ستانکزی او نور تفصیل.
د مرستندویه سازمانونو د فعالیتونو په درېدو اړمن افغانان سختو اندېښنو اخیستي. له دې ډلې ځینو خلکو چې خپل نمونه یې نه دي اخیستي ازادي راډیو ته د ژوند له ستونزو یادونه کړې.
خدای په خوندي کې اجنګ زموږ ته بیکارم بیکستم په پرمای وین په بعد اوراځه ما ډیر مشکله ده. بعض خلک دا فکر کوي والله دا کوم عملی ده یا کوم بل ده. نه خدایم قران نه عملی نه بل نه بل لکه نه چاجم.
یو په دې وطن کې خدای په لیاز قران په لیاز څوک چې وخرو څه به کوه خیر دا څوک به دا وضعیت سمېږي څه به کیږي.
د طالبانو له بیا واکمنۍ دوه رئیس لکونه خلک بیکاره شوي او د هغو کسانو شمیر ورځ تر بلې مخ په زیاتېدو دی چې سخت مرستو ته اړتیا لري. په دې حال سره طالبانو د مرستندویه سازمانونو او مؤسسو د ښځینه کارکوونکو د کار مخه نیولې چې په غبرګون یې ځینو دغو مؤسسو خپل کارونه درولي. له دې ډلې د ماشومانو د ساتنې مؤسسې سیف د چلډرن، د ناروې د مهاجرت شورا، NRC او پاملرنې یا کیر مؤسسې په یو ګډ اعلان کې خبر ورکړ چې د خزینه کارکونکو د کار د بندیز له امله په افغانستان کې خپل فعالیتونه وځنډول. د طالبانو د حکومت د اقتصاد وزارت د شنبه پورې په افغانستان کې پر ښځو او نجونو په غیر دولتي بهرنیو او کورنیو مؤسسو کې کار کول منع کړل. دغه وزارت خبرداری ورکړ چې که دغه حکم عملي نشي د غیر دولتي مؤسسو جواز به لغوه شي. له دې حکم وروسته د ماشومانو د ساتنې مؤسسې، د ناروې د مهاجرت شورا او پاملرنې چې د بشري مرستو په برخه کې فعالې دي په یوه ګډه اعلامیه کې ویلي چې له ښځینه کارکوونکو پرته په افغانستان کې له اړو کسانو سره اغېزمنې مرستې نشي کولی. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې د خونې د مدیر پلاوي غړي ازرق شافیزي په دې باور دی چې په افغانستان کې د دریو نړیوالو مرستندویو ادارو د فعالیتونو ځنډیدل به اقتصادي بحران او د خلکو ستونزې زیاتې کړي. کله چې مؤسسې نه وي او د نړۍ ملګرو ملتو او د افغانستان د خلکو ترمنځ اړیکې جوړې نه کړي دا مرستې به مستحقو کسانو ته ونه رسیږي او ناورین به دوه چنده کړي او د خلکو ستونزې به زیاتې شي. ځکه اوس یوازې همدا نړیوالې مؤسسې دي چې خلکو ته یوه مړۍ ډوډۍ رسوي او د مرستندوی هیوادونو پیسې اړمنو ته رسوي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یونیسف په دې وروستیو کې ویلي چې په 2023 کال کې به چې یوه اونۍ ورته پاتې په افغانستان کې له 28 میلیونو ډیر خلک بشري مرستو ته اړتیا پیدا کړي. په افغانستان کې په نادولتي مؤسسو کې د ښځو د کار د ممانعت په غبرګون په افغانستان کې دریو بهرنیو بنسټونو لخوا د فعالیت د ځنډولو له اعلان سره سم اروپایي ټولنې، ملګرو ملتونو، امریکایي چارواکو او ځینو نورو بنسټونو هم ویلي چې د طالبانو دغه پرېکړه به ارمنو خلکو ته د مرستو په بهیر خورا منفي اغیز وکړي.
ومردل چې په کورونایو او بهرنیو غیر دولتي مؤسسو کې د ښځو پر کار د طالبانو تر بندیز وروسته په افغانستان کې ځینو ادارو خپل فعالیتونه وځنډول. د ناروی د کډوالو شورا د افغانستان څنګه رئیس نیل تورنر وایي د شیزنه کارکونکو له کار پرته اغیزناک فعالیت نسی کولی. هغه له ازادي راډیو سره په یوه ځانګړې مرکه کې وویل چې د طالبانو لخوا د شیزنه کارکونکو د کار د بندیز په غبرګون کې په افغانستان کې خپل فعالیتونه ځنډولي. د ناروی د کډوالو شورا د ماشومانو ساتنې ادارې او پاملرنې مؤسسې پرون په یوه ګډه اعلامیه کې د خپلو فعالیتونو د درولو خبر ورکړ. د ناروی د کډوالو شورا د افغانستان څنګه له رئیس نیل تورنر سره سفیو لاستانګزی مرکه کړې ده. لومړی د فعالیتونو د ځنډولو د جزئیاتو په اړه ورڅخه پوښتنه کړې ده.
Stopping of female staff from working for our organization, we made the decision to suspend our operations.
زموږ د ادارې لپاره د خزینه کارکونکو په کار بندیز د دې لامل شو چې موږ د خپل فعالیتونو د درولو پریکړه وکړه. اول په دې خاطر چې خزي باید د کار حق ولري، او هم په عملی توګه ځکه دا پریکړه موږ وکړه چې زموږ درېمه برخه کارکونکي خزي دي، او موږ ته مهمه ده چې وتوانی ګو افغان خزو او ماشومانو ته مرستې ورسولې شو. او د طالبانو دا پریکړه په دې معنی ده چې موږ په هغه طریقه چې غواړو ارمنو ته مرستې ورسو نه یې شو رسولې. نو طالبانو څه باندې 100 میلیونو اړمنو خلکو ته د مرستو د رسولو پروسه له خنډ سره مخ کړي، او همدای عوامل دي چې موږ خپل فعالیت درو.
آیا د فعالیتونو درول یوازینی انتخاب و؟ د حقیقت ته په کتو چې میلیونونه افغانان له لوږې سره مخ دي، او تاسو په دې خبره له ټولو ښه
پوهیږئ.
فعالیتونو دا درول موقتی وي. موږ به د افغانستان هر ځای کې چې وي له هر چارواکي سره کار وکړو، چیرته چې هغوی موږ ته لیکلی تعهد راکړي چې زموږ خزینه کارکونکي کار ته تللی شي او اړمنو ته مرستې رسولی شي. موږ هیله من یو چې موږ خپل ژوند ژغورونکي فعالیتونه هر څومره ژر چې ممکن وي بیا پیل کړو. خو دمګړی د طالبانو دغه اعلان موږ له اغیزمن کاره پاتې راوستو، او له دې پرته مو بله چاره نه درلوده چې خپل فعالیتونه ودروو. خو په دې ژمي کې چې خلک سختې اړتیاوې لري خدمات به کم شي، او موږ افغانانو ته سخت اندېښمن هم یو. خو له دې چې کار نشو کولی څه مو په وس نه دي پوره.
Unfortunately we can't do anything else.
How many women were employed by
څومره خزینه کارکونکو مدرلودي، او آیا کوم بدیل پلان هم لري چې له دغه خزو خپل ملاتړ ته دوام ورکړي؟
So we have about 1500 staff in Afghanistan and we have almost 500 women who are working for us.
موګیو نیم زر کارکونکي افغانستان کې لرو. نږدې 1500 خزيدي چې په درې مبارخه جوړوي. دمګړی موږ له هغوی خپل ملاتړ ته دوام ورکوو، خو هغوی د خپل راتلونکو او اقتصادي وضعیت په اړه اندېښمن دي. خو باید وویل شي چې خزینه کارکونکي نه یوازې دا چې د خپل نږدې کورنۍ نفقه ګټونکي دي، بلکې نور خپلوانو سره هم مرستې کوي. زموږ تعهد له هغوی سره دا دی چې هغوی ته به تنخواه ورکوو او قرارداد ورسره لرو، ځکه موږ په دې تمه یو چې د طالبانو دا پریکړه به بیرته اخیستل کیږي، څو د ناروی د کډوالو شورا په څیر مرستندوی ټولنو لپاره د کار امکانات برابر شي، او موږ به له خپلو خزینه کارکونکو څخه چې ډیر تعهد لري ملاتړ ته دوام ورکوو.
څه کیدای شي نړیواله ټولنې او مرستندوی سازمانو ته څه مهمه اقدام پکار دی چې په افغانستان کې خپل ماموریتونه جاري وساتي؟
any reasonable way
موږ له چارواکو سره په هر مناسبه طریقه چې هغوی پیشنهادوي کار ته دوام ورکوو. موږ البته له اسلامي اصولو سره سم کار ته دوام ورکوو، خو د خپل خزینه کارکونکو په کار بندیز نشو منلې، او هیله من یو چې نور مرستندوی سازمانونه هم خپل فعالیت ودروي تر هغو چې دا پریکړه بیرته واخیستل شي، او موږ یقیني کړو چې اړمنو خلکو ته لاسرسی لرو، او خزینه کارکونکو مو چې د دې کار یو مهمه برخه ده
د ناروی د کډوالو شورا د افغانستان څنګه مشر نیل تورنر وو.
ازادي راډیو فلندو چپو فنونس یوشت او پینزوش مترو باندې واوري.
د طالبانو لخوا په کورنیو او نړیوالو مؤسسو کې د شوزو پر کار له بندیز وروسته غبرګونونه په زیاتېدو دي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوترش د طالبانو دا کار نه هیلي کوونکی بللی دی. د دې ترڅنګ اروپایي ټولنې، امریکایي چارواکو او نورو نړیوالو بنسټونو هم ویلي چې د طالبانو دا پریکړه به په افغانستان کې د بشري مرستو پر رسولو منفي تاثیر وکړي. دا هم تفصیل.
د طالبانو حکومت لخوا په کورنیو او نړیوالو موسسو کې د ښځو د کاربندیز په اړه د غبرګونونو په دوام یو شمیر بنسټونو د محدودیت د ښځو په وړتیاو سخت ګزار بللی. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوترش د طالبانو دا کار ناهیلی کوونکی بللی او ویلی دی په داسې حال کې چې افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري په غیر دولتي موسسو کې د ښځو په کار محدودیت په ستونزې لا نورې هم ډېرې کړې. د ملګرو ملتونو هغه اعلامیه چې د یکشنبې په ورځ خپره شوې د ښاغلي ګوترش له قوله پکې لیکل شوي چې دا پرېکړه ډېر هغه بنسټونه کمزوري کړي چې په افغانستان کې له ځپل شوي او په ځانګړې توګه له نجونو او ښځو سره مرسته کوي. د ملګرو ملتونو سرمنشي ویلي دا سازمان او شریکان یې له 23 میلیونه افغانانو سره چې د ژوندي پاتې کېدو لپاره مرستو ته اړتیا لري مرستې کوي. د دې تر څنګ د اروپایي ټولنې د امنیت او بهرني سیاست ویاندي نبیلا مصرالي د طالبانو دا پرېکړه له انساني حقونو څخه ښکاره سرغړونه بللې او ویلي دي چې اروپایي ټولنه د خپلو مرستو په برخه کې د دې بندیز د اغېزو د ارزونې په حال کې ده. په ورته وخت کې له ماشومانو د ملګرو ملتونو د ملاتړ صندوق یا یونیسف هم په کورنیو او نړیوالو موسسو کې د ښځو په کار د بندیز پرېکړه غندلې ده. د دې بنسټ سیمه ییز مسؤل جورج لار د آی ډی جی په یو لړ ټویټونو کې لیکلي دي چې دا بندیز به ماشومانو ته د روغتیایي خوراکي او تعلیمي خدماتو د رسولو په برخه کې ګڼې ستونزې رامنځته کړي. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد فایق هم په کورنیو او نړیوالو موسسو کې د ښځو په کار بندیز غیر اسلامي او غیر انساني پرېکړه بللې ده. ښاغلي فایق د یکشنبې په ورځ پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي هغه رژیم چې د خپلو خلکو ملي ګټو او هوساینې ته اهمیت نه ورکوي په هغوی د هیواد د اداره کولو باور نشي کېدلی. بلخوا د کاناډا د بهرنیو چارو وزیر میلانی جولی د طالبانو وروستۍ پریکړه د ښځو د حقونو تر پښو لاندې کول بللي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ونډي شرمن هم پر خپله ټویټر پاڼه د طالبانو وروستۍ پریکړه له ټولنې د ښځو په حذفولو کې وحشتناک اقدام بللی. هغه ټینګار کړی چې دا محدودیتونه د خوړو او روغتیایي برخو خدمات له خطر سره مخ کوي او د طالبانو او نړیوالې ټولنې پر اړیکو هم اغېز کوي. تر دې مخکې هم یو شمېر امریکایي چارواکو او بنسټونو د طالبانو د هغې پریکړې په اړه چې ښځې په کورنیو او نړیوالو موسسو کې له کار کولو منع کړې وې غبرګونونه ښودلي وو. د بخښنې د نړیوال سازمان د جنوبي اسیا څانګې کمپاینرې سمیرا حمیدی هم پر خپل ټویټر لیکلي یوازینۍ لاره چې نړیوالې ټولنې له افغان نجونو او ښځو سره مرسته پرې کوله همدا غیر دولتي موسسې وې. هغې پوښتنه کړې چې له دې وروسته به دا مرستې څنګه ښځو ته رسېږي. اغلی حمیدی لیکلي دي چې اوس د ټویټ او شعار ورکولو وخت نه دی او د امریکا له متحده ایالاتو غواړي چې له افغانستان سره د ستر مرسته کوونکي هیواد په توګه عملي اقدامات وکړي.
یو شمیر بهرنیو چارواکو او نړیوالو سازمانونو د طالبانو هغه پریکړه وغندله چې په کورنیو او بهرنیو غیر دولتي مؤسسو کې د ښځو د کار مخه نیولې ده. طالبانو د شنبې په ورځ په یو مکتوب کې کورنیو او بهرنیو مؤسسو ته امر وکړ چې د خپلو ښځینه کارکوونکو کار تر بل امر پورې وځنډوي. سپی الله ستانکزی او نور تفصیل.
د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې له کورنیو او نړیوالو نا دولتي مؤسسو د ښځو د کار د ممانعت پریکړه بوګنونکي او لاواقبو ډکه بللې. د دې ادارې د افغانستان څانګې په خپل ټویټري بیان کې پرون لیکلي چې د ښځو د کار پر حق باندې د طالبانو وروستی بندیز د بشر دوستانه اصولو سرغړونه ده او افغانان لالی او پراخ او ژور کړکېچ سره مخ کوي. د طالبانو د اقتصاد وزارت د شنبې په ورځ په یو مکتوب کې کورنیو او نړیوالو غیر دولتي مؤسسو ته امر کړی چې د خپلو ښځینه کارکوونکو کار تر بل امر پورې ودروي. په دې مکتوب کې د دې پریکړې علت د طالبانو د ګڼو نورو بندیزونو په څیر د مؤسسو د ښځینه کارکوونکو د حجاب نه رعایت یاد شوی. دې پریکړې ګڼ نور پراخ غبرګونونه هم پارولي. له دې ډلې د جرمني د بهرنیو چارو وزیر انلینا باربوک په خپل بیان کې ویلي چې د طالبانو د دې پریکړې په وړاندې د یو نړیوال غبرګون لپاره هوډمنه ده. هغې په خپل ټویټر باندې په بیان کې زیاته کړې چې موږ به دا ونه منو چې طالبان دې د ښځو ضد تګلارو په خاطر له بشري مرستو یوه لوبه جوړه کړي. جرمني د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړې د جنسیت پر بنسټ تبعیضي چلند د بشریت ضد جرم کیدای شي. یکشنبه ناوخته د اسلامي همکاري سازمان او آی سی هم د ښځو د کار په اړه د طالبانو بندیز د سخت اندېښنې وړوباله. دغه سازمان سرمنشي حسین ابراهیم طه په طالب چارواکو غږ کړی چې خپله پریکړه بیرته واخلي او اجازه ورکړي چې اړینې بشري مرستې خلکو ته ورسیږي. د شنبې په ورځ ناوخته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن خبرداری ورکړی و چې د طالبانو دا حکم به ویجاړونکي پایلې ولري. تر بلینکن وروسته د افغانستان لپاره د امریکا شارج ظافر کارنډیکر ویلي طالبان څنګه ښځې او ماشوم من له لوګي ژغورلای شي چې خزی د مرستو رسولو اجازه نه لري. اخو د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد د یکشمې پروس د کرنډي کرد همدې ټویټري بیان پاړه خبرګون خود لای او ویلي دي امریکایي چارواکي باید د دوی په کورونې چارو کې لاسوهنه ونه کړي او دا چې مؤسسې د طالبانو د حکومت د قوانینو او فرمانونو پر رعایت مکلف دي.
د طالبانو حکومت په وروستیو څو ورځو کې د ښځو د کار او تعلیم په اړه سخت دریځ یې ډکې پرېکړې کړي. لومړی د ښځو پر مخ د پوهنتونو دروازې وتړلې او بیا یې زرګونه هغه ښځې له کاره منع کړې چې په غیر دولتي بهرنیو او کورنیو موسسو کې کار کاوه.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د راپورونو لړۍ ته دوام ورکوو. د طالبانو حکومت د حج او اوقافو وزارت هغو دینی مدرسو ته چې په جمعتونو کې دي د بالغ نجونو پر ورتګ بندیز ولګاوه. د وزارت خبر ورکړی چې یوازې بالغ نجونې په جمعتونو کې دینی مدرسو ته له ورتګ څخه منع کړي، خو نورو دینی مدرسو ته د نجونو په ورتګ کې ستونزه نسته.
اعلامیه که از طرف حج اوقاف اعلام شد که مدارس دینی حتی بسته شوند.
هویده هغه نجلۍ ده چې د خپل کور تر څنګ په مدرسه کې دینی علوم لوستل. هغه ولس کلنه او د کابل اوسیدونکې ده. هویده وایي په مدرسه کې قرآن کریم څلوېښت حدیثونه د اسلام مبانی او تاریخ زده کول. هغه زیاتوي طالبانو پرون د مدرسه د دې او نورو حقوقو نجونو پر مخ وتړله چې عمرونه یې تر لسو کلونو پورته وو.
ما تا دیروز هم
موږ پرون هم تر یوې بجې لاړو او په مدرسه کې مو درس وویلي چې له اعلامیې او مکتوب وروسته موږ ته ویل شول چې له لس کلنو پورته نجونې نشي کولی د جوماتونو په دیني مدرسو کې درس ووایي.
د کابل یوه بله اوسیدونکي چې پرون هم په یوه دیني مدرسه کې زده کړې کولې، د طالبانو د حکومت دا کار په هغو امامانو بې باوري ښیي چې خپله د دې حکومت لخوا ټاکل شوي. دا چې د امنیتي ستونزو له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل.
قبل از بحث عبادت بحث خواندن،
له عبادت مخکې د لوستلو خبره شوې ده، ځکه انسان چې لوست و نشي کولی سم عبادت هم نشي کولی. د علم د زده کړې لپاره ځای، جنسیت او عمر معیار نه دی. دا چې طالبانو د جماعتونو له دینی مدرسو نجونې منې کړې دي، دا یې خپله پر ځان عریضه کړې ده، ځکه ټول امامان دوی خپله ټاکلي دي. دا ښیي چې دوی پر ځان هم باور نه لري،
خود عریضه میکنن، یعنی که بالای خود باور ندارن.
و موږ غوښتل د دې ادعاو په اړه د طالبانو د حکومت ځواب هم ولرو، خو د طالبانو حکومت د حج او اوقاف وزارت ویان د دې راپور تر خپرېدو پورې د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. د وزارت تېره ورځ پر خپل ټویټر ولیکل چې د جماعتونو او حسینیو د چارو د انسجام ریاست لخوا په کابل ښار کې هغو مدرسو ته د بالغ نجونو د نه ورتګ امر شوی چې بالغ نجونې پکې دي، او د نورو ښځینه دینی مدرسو په اړه چې په جماعتونو کې نه دي څه نه دي ویل شوي. د طالبانو حکومت په داسې حال کې بالغ نجونې په جماعتونو کې دینی مدرسو ته له ورتګ څخه منع کوي چې د ښوونځیو له تړلو وروسته یې تازه نجونې پوهنتونونو او ښوونیزو مرکزونو ته هم له ورتګ څخه منع کړي، چې په څو ولایتونو کې د طالبانو د دې پریکړې پر ضد اعتراضونه هم وشول. د طالبانو حکومت په خپله وروستۍ پریکړه کې ښځې په غیر دولتي ادارو کې هم له کار کولو منع کړې.
په افغانستان کې دننه او بهر یوه ډله ښځو ټول له یو بل سره له پیاوړي تر سرلیک لاندې په افغانستان کې دننه او بهر سیاسي مشرانو، نړیوالو سازمانونو او طالبانو ته پرانیستي لیکونه استولي او په افغانستان کې د ښځو د ملاتړ او پاملرنې غوښتنه ورڅخه کړې ده. دا هم راپور.
په افغانستان کې د ښځو د حقونو د ټینګښت لپاره د اعتراضونو او عدالت غوښتنې په دوام دا ځل په افغانستان کې دننه او بهر د ښځو یوې ډلې په ګډه د ټول له یو بل سره لا پیاوړي تر سرلیک لاندې بېلابېل ادرسونو ته د لیکونو په استولو سره د افغان ښځو د ملاتړ او ستونزو د حل غوښتنه کړې ده. دغه لیک تنظیمونکي ښځینه فعالانې وایي دغه سرخلاص لیکونه د شنبې په ورځ د امریکا د ولسمشر میرمن جیل بایډن، د ملګرو ملتونو سازمان امنیت شورا، افغان سیاسی مشرانو، د اسلامی همکاری و سازمان او د طالبان حکومت ته لیږل شوی. دا دوی د ځواب په تمه دي. دغه فعالانو له ډلې د افغان ښځو شبکې پخوانی مشر ماریا کرمی د یک شمې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل
دا لیک دغه ښځینه فعالانو لخوا چې د رهبری په کچه فعالیت درلوده ترتیب شوی، او موخه یې دا ده چې د افغان ښځو او نجونو غږ واورېدل شي. موږ دا لیک بېلابېلو برېښنالیکونو ته واستوو.
په ورته وخت کې د دغه لیک یوې بلې تنظیمونکې قاضي نرګس حفیظزاده د امریکا د ولسمشر میرمن جیل بایډن ته د دغه لیک د استولو د هدف په اړه وویل
یکی از نامه ها عنوانی جیل بایډن دا لیک د امریکا ولسمشر میرمنی جیل بایدن ته هم لیږل سوی. هغه کولای سي افغان شوزو په ملاتړ سره افغانستان په سیاست کې هم اغیز ولري، او دا څرګنده خبره ده چې امریکا له پخوا راهیسې د افغانستان په سیاست کې موثر رول لري.
نوموړي زیاته کړه چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته پاستول شوی لیک کې د افغان ښځو د اوسنیو ستونزو د حل په برخه کې د یاد سازمان په اغیزناک رول ټینګار شوی دی. د ښځینه فعالانو په خبره په یوه لیک کې د اسلامي همکارۍ له سازمان غوښتل شوي چې افغانستان ته د یوې پلاوی پاستولو له طالبانو سره په اړیکه کې شي، او د افغان ښځو ستونزې له نږدې وڅاري او د حل لپاره اقدام وکړي. دوی وایي هغه لیک چې د طالبانو حکومت استول شوی پکې راغلی، اسلام د عدالت او انصاف دین دی او د هر ډول تبعیض مخالف دی. د لیک په دوام کې ویل شوي چې پرته له کوم شرعي، عنعنوي او تخنیکي دلیل څخه له تعلیم او تحصیل د افغان ښځو محرومول به خطرناک پایلې ولري، او د دې ټولو تاریخي مسؤلیت به تاسو ته متوجه وي. د لیک په پای کې له طالبانو غوښتل شوي چې د خپلو میندو او لونو په وړاندې د خپل شرعي، عرفي او وظیفوي مسؤلیت په درکولو سره له عدل او انصاف څخه کار واخلي، ښځه د سیاسي موخې قرباني نه کړي، او ژر تر ژره دې د نجونو پر مخ د ټولو علمي مرکزونو د دروازو په پرانستلو سره خپل دینی او دنیاوي مسؤلیت ادا کړي. طالبانو ته پاستول شي ورستی لیک کې سیما سمر، انارکلی هنریار، شنکی کړوخیل، نجیبه ایوبی، سوریا سبهرک، حبیبه سرابی، هوا عالم نورستانی، ماری اکرمی، نرگس حفیظاده او لسګونه نور شزینه فعالانو نمونه لیکل شوی دي. هڅه مو وکړه چې د شزینه فعالانو د دغه د لیک په اړه د طالبانو د حکومت د وایندویانو نظر هم واخلو، خو دوی دغه راپور تر خپرېدو پورې پوښتنې ځواب نه کړي.
یو شمیر معترض نجونې چې د طالبانو لخوا د نجونو او ښځو پر مخ د پوهنتونونو د تړل کېدو په غبرګون کې اعتراضونه کړي وایي طالبانو وهل، ټکولي او ورسره یې خورا بد چلند کړی دی. د اعتراضونو دغه لړۍ د ننګرهار له پوهنتون څخه په دې شعار سره پیل سوه چې یا ټول یا یو هم نه. په دغو اعتراضونو او لاریونونو کې یو شمیر معترضین او لاریون کوونکي ټپیان سوي هم دي. دا هم په دې اړه تفصیل.
یو شمیر نجونې او ښځې چې د طالبانو د سخت دریځو پرېکړو په غبرګون کې غږ پورته کړی، د طالبانو لخوا له تاوتریخوالي سره مخ شوي. یوه معترضه نجلۍ چې د امنیتي ستونزو له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې یاد شي، نن ازادي راډیو ته وویل د هرات د پرون ورځې لاریون کې ګډون کړی، خو طالبانو ورسره تاوتریخوالی کړی.
اول اجازه فعالیت هر ندادند،
لومړی اجازه نه راکول، او وروسته موږ په څو ډلو وویشل شو. بیا راغلی موږ یې وګواښولو چې تاسو اجازه نه لرئ چې لاریون وکړئ. د ترقې له پارک د ولایت پر لوري هغه سیمه چې موږ پکې راټولې شوې وو، طالبان د اوبشیندونکو موټر په وسیله موږ وویشلو. هوا سړه وه، دوی موږ ته اجازه نه راکوله چې بیرته کور ته هم ولاړې شو.
یوه بله معترضه چې دا هم نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله نوم په راپور کې یاد شي، ازادي راډیو ته وویل
تر این چند روز خود شهر آرش نظامی گرفته بود و
دا سو ورځې خر نظامی شوی و، او طالبانو غیر انساني عمل کاوه. مثلا په خلکو یې اوبه شیندلې، او په غیر انساني کړنو سره یې د نجونو مخه نیوله. هغه ښځو چې غوښتل یې له معترضینو سره یو ځای شي اجازه یې ورنه کړه چې له کورونو ووځي. دوی سړکونه او واټونه هم تړلي وو.
طالبان مانع معترضان شد.
ننجون او خوز پر مخت پوهنتونونو د تړل کېدو وروسته اعتراضونه د ننګرهار له پوهنتون په دې شعار سره پیل شول چې یا ټول یا هیڅ یو. وروسته کابل د ښار، کندهار او هرات ته وغځېدل، خو په دې لاریونونو او اعتراضونو کې معترضین د طالبانو د وسلوالو لخوا وهل شوي او ټپیان شوي. هغه ویډیوګانې چې په ټولنیزو رسنیو کې خپرې شوي پکې لیدل کېږي چې د لاریون کوونکو معترضینو د خپرولو لپاره هوایي ډزې هم کېږي. له دې په یوه ویډیو کې یو طالب وسلوال یوې معترض نجلۍ ته د مرګ ګواښ هم کوي.
زورتان به خانم ما میرسه؟
میگم گپ نزن، به خدا میکشم همینجا.
بیا بکش، بیا بکش، دست من بیا بکش.
لاریون کوونکو معترضینو سره د نامناسب چلند په اړه د طالبانو له چارواکو نظر وپوښت، خو یې اندې ځواب را نه کړ. ځینې معترض نجونې وایي طالبانو په دې محدودیتونو سره د نویې ملسیزې کړنلاره بشپړه کړه، او افغان نجونې او ښځې او افغانستان یې درې لسیزې وروسته یوړ. د طالبانو لخوا د نجونو او ښځو پر مخ د پوهنتونونو د تړل کېدو په غبرګون کې کواټ او نوي ډیلي کې هم لاریونونه شوي، او د طالبانو دا پرېکړه غندر شوې ده. په نجونو او ښځو د طالبانو محدودیتونو کې تر اوسه له شپږم ټولګي پورته د دوی په زده کړو او پوهنتون ته په تلو بندیز لګول شوی. طالبانو په ښځو مخ پټول اجباري کړي، خالي حمامونو، تفریحي پارکونو او سرپټو لوبغالو ته یې د دوی په ورتګ بندیز لګولی، او تر په یو ډېر شمېر دولتي ادارو او ټولو غیر دولتي مؤسسو کې دوی له کار کولو منع کړي. طالبانو هم دا ډول خزل هر ډول سیاسي فعالیت هم راګرځولې دي.
له دې سره د خبرونې نیمایي ته ورسېدو، خو اوس د دې سات مهم خبرونه یو ور بیا. د بی پولی ډاکټرانو ټولنه وایي چې د ښځو له ونډې پرته ممکنه نه وه چې دوی څلور لسیزې افغانستان کې کار وکړي. دې ټولنې د طالبانو لخوا په غیر دولتي مؤسسو کې د ښځو د کار د بندیز په غبرګون کې دا خبره په یو بیان کې کړې ده. دغې مؤسسې پرون